د مشال ډیو په خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهستی وخت د ورځې یو بجه شوی نن د نه یا سه شنبه ورځ د 2014 کال د جنوري د میشتي 12 منټه ده په دې غړي کې به تاسو خبرونه درورو ریپورتونه به هم درورو په ورستۍ نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری بڼه تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی ورزو نجیب امیر ته چې تاسو د تازه خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان د سولې پاړه راتلونکي سلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د باړې بازار به زر پرانیستل شي او جرمني په زیات شمیر کې افغان په نوښتون کې بیرته استوي بشپړ خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راس پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو به د رواني میاشتې په 13 په کابل کې کیږي فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور وباس کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د هغه انډول اعزاز چودری کو همدارنګه د چین او امریکای ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي باړې ته ستنیدونکي کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي نو موړي زیاته کړه
سبا چې کله تاسو کوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته نو ټول نه زیات څه مواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځای کې امن او امان په څنګه قائم وو تاسو نن د شریشتي نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشتي تاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي مونږ په غیر باندې به کار کوو
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوی و د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوی او د فبروري له اولنې ټې به د باړې بازار هم پرانستل شي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیول او خوشی شوی دی شپږویشت کلن کولن راتفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یوې اعلامیه کې ویلي د راتفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي دغه کاناډایی په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیول د آسټریا یا اوتریش چارواکو پرون وویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتون کې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي ل خپلې پولې بیرته ګرځوي جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خيږي د نوي کال په رخصتیو کې پر یوې جرمني میرمنې برید چې د راپورونو له مخې د پناه غوښتون کو لخوا تر سره شوی د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو پاړه د هغې په اسانه کړنلارې فشار چول دی چرواکی وی له جرمنی څخه د بیرته وستل کېدونکو کډوالو شمیره په 13 دسمبر میاشت کې د ورځې شپې ته تنوه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چرواکی وی اکثره جواب شوی په ناغښتون کې افغانان دي څوک چې په جرمنی کې پناه خستل نه غواړي او سکندنوي هوادونو ته تل غواړي د دې ترڅنګ د عراق مراکش ایران او د الجیریا په ناغښتون کې هم د جواب شو په لیکلړ کې شامل دي پرون د عراق د سرخار بغداد د غنی ګوډینا په یو ډک بازار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو خارنو کې په 14 کې لکټر لگا 15 دش کسان وژل شول دا په روانو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړی ورځ و پولیس او عیني شاهدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپک کارولې او له 14 وړاندې خلک برمته کړي وو په دغه پیښه کې لکټر لگا 12 کسان وژل شول امنیتی چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپخین مهال د عراق په شمال ختیځ مقدده سیمه کې په وقافه کې په 14 لکټه لگا 40 کسان وژل دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو بل موټر بمبرید کې درې کسان وژل شول او اته نور جوړ شول د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به هیواد اقتصادي زلا په لورې بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخه ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدودوي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخ ته وړي او هیله یې ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرانی پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. د روسیې د ګیسو لوی شرکت ګاز پروم پرون اعلان کړ چې د یوکرین په سر د غرب سره د ناندریو باوجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبي ګیسو د صادرولو کچه 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسی میلر وایي دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې پخوانی شوروي اتحاد کې شامل نه وو او اکثره اروپایي هیوادونه دي نږدې 1.6 بلیون مکعب متر ګیس پلورلی دي چې دا د 2016 کال په پرتله نږدې 12 بلیون مکعب متر زیات دي. د روسیې لخوا د ګیسو په صادراتو کې زیاتوالی د دې باوجود مخې ته راغلی چې په 2016 کال کې د یوکرین د کرایمیا سیمې د خپلولو او د یوکرین په کورنۍ جګړه کې د بلتون پالو د مرستې په سر په مسکو د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه هم وضع شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه او 0 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او 50 پیسې او په 1.14 روپیه. یو پاوند په 1.55 روپیه او 0 پیسې او په 1.55 روپیه او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 0 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 30 پیسې او په 1.30 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 20 پیسې پیسې او په یو روپیه او 40 شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپیه 201 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 203 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبرو وبنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریا زیوي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او 40 بنو کې 520 او په کوټه کې منفی 2 او 30 وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مواري د اسلام آباد په پرونی څلور اړخیز غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې سلا شول چې د سیمې ثبات په افغانستان کې لامن سره ترل شوی دی. د دې څلور اړخیز ناستې په یو کار پوهای
چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او هغه معنی دا ده چې د هله کونجی امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شامل دل دا غته مهم دي چې د چین ټول هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطه دي.
د باړي خلکو خپل سیمو ته د سنیدو پر اعلان خوشحالي څرګنده کړي. خو دوی وایي
مالی بدنی هر کس ته تلیفون تیر شو خو هغه مو چې کندي برداشت کړ او په دې باندې شکر او باز چې خدای په کوز دې مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه دی.
او د نن په ځوانانو غک پرونه کې پر دې بحث شوه چې ځوانان له سغدريزي او تراګري څنګه بچ کېدې شي.
دماغ هک په ځوانانو دا دی چې تاسو اقلا د 15 کاله ډېر مخکې موضوع د 15 کلونو جګړو زیانونو ته وګورئ چې تاسو چاته ډېر زیان واړوو. ټول قربانۍ ځوانانو ورکړې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډېډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې پرم په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستازو څلور اړخیزه غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په حق له بحث وشو. د غونډې په پای کې یو غټه اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوی د څلور وړو هیوادونو استازي پر دې سلا شوی چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سره تړل شوی دی او دوی په دغه هیواد کې د امن لپاره ټولی ممکنه حل ځلې کوي. په نور تفصیل لسمی د مشالډیو خبريال احمد الله را کوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه غونډې په پای کې جاری کړی شوی ګډې اعلامیه کې ویلې شوی دی چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د آسیا د کانفرنس کې چې په کوم خبرو اتفاق شوی وو په هغه به عمل درآمد یقیني جوړول شي. په اعلامیه کې ویلې شوی دی چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خندانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شو چې په سیمه کې په تشدد قابو اومندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تیر ورځ د څلور ملکی غونډې پرانستې دستوري تخپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي او دوی ته داسې مراحت ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت وروسته ډېر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راووزی.
مهمه خبره ده چې دا پروسه سلور هوادونو اوس دی او رسمي بڼه خپل کړی ده ځکه چې راتلونکي غونډه هم اخودل شوې ده په کابل کې د جنوري 13 او د افغانستان ولسمشر سورج وړاندې ویلی چې په یو میاشت کې به سلور دغه ډول غونډې کیږي. معنی دا ده چې دې کې به ډېر امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او دا معنی دا ده چې زیات رول او د حل کونجی امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه او هیلې شته.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو هارون رشید وایی
د غونډه چې کوم اعلامیه جاری شوې ده هغه کې خو ما غزړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل ده هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تخکاری هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راوخته ده په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور وانه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نشي. مزید پکار دی چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سرته
یاد دیوی چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کول او د دې په موثره انداز سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړول شي. دا د هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل 13 کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د بانو چارو سلاکار وایي د افغانستان پاکستان امریکا او چین پرونی څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې دا رنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره به لار هوار کړي. خو کارپوهان وایي په خپلو کې سره وشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران دي. بیا ځنې وایي چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبوره یا راضي کړي. تفصیل لګې دمې ورسته وو. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمې خودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلارې جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ایزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره وشل شوی دي.
دغه طالبانو کې چې اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وی چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو خپل اختلافات ختم کړو بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکرات ته کینو او کنه کینو. نو هغه چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکراتو کې. هغه غواړي چې طالبانو یو دلوی یو هیئت یو غی مذاکرات کول والی نو غی په ځای باندې یو خبره کوي یو ځای ناشتي دا به مشکلات به ډیر زیات وي. یعنی دا نه ده چې
خود پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر صاد محمد خان بیا وای کچیر پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضی کیدی شي او اوس هم د طالبانو یو لوی برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان ته فشار واچو ابھی بھائی اولیا برخا چکم دین واغا با خبر تو تیاری گی او زما خان حالات قزم دغه سدا او چکم دغه نی زما په خیر باندې پاکستان سره سمه تیار کړی دي او چکم خبر تو تیار نه دی هغه ته تیار نه لري به بیا زما خان پاکستان نه بابا حد اوس زما خپل باندې ما پیری خبر ته زین وی برخا وی برخا د طالبانو خبر ته تیار ده دغه به وی داسې خلک چې خبر ته تیار نه ودا سره داسې ناشونی خبر نه ده باقی دی باسی چکم بازے دودا سے گروپ نہیں اگی کے چکم انتہا پسند دی اگی او فرنج بانے خوبی نو زما بخیر خبر بکی جی
حمزہ را سرگندونی دا سیمائزو چارو پور مولای سبزی اہم کبی او نموڑ وائی پاکستان دا اہم ویلی دی چھے کم طالبان دا سولی خبرو تا نچم تو کی گی نو پرزد بائی عملیات کبی
ممکن دا مذاکرات زر شروع نشی زکر طالبان دا واڑی کی مخ کے خپل اختلافات ختم کی کہ نہ ختم ہوگی بیا با کتی شی چې کوم ډله مذاکرات کوي کم نه کوي پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره چین سره امریکا سره هیڅ مذاکرات نه کول غواړي بیا په دې خلاف هم عملیات کوي
خدا پاکستان بونو چرو سلاکار ستاز عزیز د اسلام آباد سلور اڑخیزی غونډه ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې طالبان ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر جواب مخ کې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواخ به خه ګام نه وي هغه ځکه کړه چې د سولې غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې ورسته وشي
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا غوگستی تاسی دا مشال ریڈیو خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم اور دیشی نیوز ویک مجلی پا اسلام آباد کی دا پاکستان افغانستان چین او امریکا استادو ترمنز دا افغان سولی بهیر بیا پیلولو پڑا لیکن اخبار کری دا چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي جیمز روبنز په ګډه لیکلی دا د دې لیکنې مهمه برخه ل په میر ساحل ورو
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز روبنز ګډه لیکنه خبره شوې چې په کې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي زاد او ډوبینز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې دا سي اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغوند شوی ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربېره باید له احتیاطه کار واخیستل شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپل خاوره د طالب او حقانی شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسول سوی لیکوالان وای همدې تاریخچه ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یاد پسرلنې جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوه دی او کڅنګه خلزاد او ډوبینز وای د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو لاري ومندل شي خو د پاکستان پوځ هیڅ کله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دی کړی لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي دوی وای د دې دوه عملونه دي لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې للارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبین زیاتوي دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویل لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بډنګ کړي
د سولې پر لور
یو نه ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی بیا دې دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلې په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ په دې امید نه نو غواړی چې موږ به ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته وګورئ اردن کو زو خبر ایجنسی ته په دې ورستیو کې د خبر ایجنسی په دې ورستیو کې د خبر پښتونخوا گورنر د خبر ایجنسی د باړې کډوالو پولیسو ته د ستنولو او هلته د بحالي اعلان کړی دی لړکی پرم په خبر کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یبالویا جرګه وکړه د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت تعلیم او یو شمیر نورو بنیادی سہولتونو لپاره جدی ګامونه پورته کړي پاره نور تفصیل لسیمې د مشالډو خبريال فرحات چینور یا کوي
د ګول پورز د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو د پارلیمان غړو پولیټیکل چارواکو د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لوی جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالې په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې د دغه جرګې په محل د باړې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردی په خپل وینا کې وویل
ان شاء الله با دا وګڼو چې بڑا کلو مونږ به د نور غونډه ولته کوو که هر قسم غونډه وي دی مونږ په بڑا کې کوو ولا ټول مشرون به راخکې ګوزه به ولته خپل دفتر مې ته جوړوم او ان شاء الله مو ته کې نو څه کومه مساله په مونږ تیری وي به مونږ حل کوو چې کومه په مشرون کې ریوي به مشرون حل کړي اته نه پاز دې بڑی ډیر مسایل دي لکه څنګه مرګ یو ځای کړو کړو دې بجلی مسالې مشته دي ایجوکیشن خوښ کړ دې تعلیم غټم سلور کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو مټرک مې ته کړای وو چې زه ته ودارې کوم سکول ویرون ګلټور پروتای یقینو کا چې مولا دومره تکلیف او داز رسوي نو مو ته بربر ویلی دي کور کمانډر لامی ویلی دي ګورنر لامی ویلی چې په بڑا کې دی ایجوکیشن ایمرجنسی نه فیس کو په 44 کې ځکه چې دا کوم سکول نه ته تیرو پیر دې مې چې ویری ورن چې ویری بدا مشمون ټول حق غټ ورشي ویری پلاس وته په لکه مشوم تر سړای شي یغا بیا سوچ بدل شي
د جرګې ته د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل
سبال چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل لاندې تا نو ټول نظر ته زموري اوس پتا څو خلکو باندې راسي په هغه ځکه چې امن او امان څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږه وکړو ترګر سي روپ نشي لیستر تاسو دا شریشتې کردار دې زړه زړه چې هغه مخ کې سبا کې د دې شریشتې چې کوم رول دی هغه تاسو ټول زمانه باغی باندې خپو دی دا فرانسي مونږ د خپل علاقې مسائل به خي د خپل علاقې کې څه تکلیفونه دي هغه زمونږ تر ورسېږي هغه
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلی وو او دوی وویل چې ستنه دوه باړې خلاصولو ته ډیر خوشاله دي خو هلته د ځنې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادی سہولتونه ورکړی شي په دې حق لا د باړې او تن خیبر خان پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل
تکلیفونه تیر شول مالی بدني هر کس تکلیفونه تیر شول خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسه چې خدای پاک اوس دې موږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت دې موږ سکولونه دی کایبو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې موږ سکولونه دی بچو کار وشي دې غور تل کې نسل چې کندي دې موږ ټول پاتې شو 15 پکاله ورستو پاتې شول او په تکلیف دې دا چې وشي بجلی ضرورت دې دان چې وشي څنګه مشران نور ویل کورونه وران دي
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او به موږ بس نشته راي نو موږ دا وړو چې موږ ته ټول شوینه برابر شي دا بجلی کم دی که بوده کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي واه موږ ته بیا ته واپس ملو شي
یاد دیوی چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باډې زیاتره قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او حکومت د باډې سپاه قبیلې د ستنېدو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبروري وړومبۍ نیټې نه یې د باډې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې خواوشا اووه کاله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه ده.
افغانان څوک بې شک چوک
ډېره سخته روانه
تېره بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ډیو ته وغوښتل چې اوریدونکو ک یو خوا قبایلی ولس، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د غیني او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خوا ته د ترګري خلاف او قوم اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په واټا کې د اصلاحات وکړل شي. د لړکې د پاکستان وزیر اعظم یو اصلاحاتي کمیټه جوړ کړي، خو قبایلی ولس هو د دې نامطمئن نخکاری. پړې تفصیل زموږ همکار منور شاوړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلی سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسی په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنکړل شو.
هغه جرګه ته غوښتي هغه خلک په سیریت باندې راغوښتي چې څوک د دې زندري قانون، د دې اف سی آر او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي، زیات پلویان یې پکې هغه خلک راغوښتي. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو کو بهر سوت هغه دلته په دغه موخه کې بجرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګي یا د سرتاجي په موجوده ځای کې موږ ته مقرانه کړې. ما په خپل هغه د پاره لیکل مولیو
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټه بیا د مومند ایجنسی په غلنې کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وای د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما چې دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه چې غونډې ته تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوي، هلته هم د احتجاج ذکر شو، نو دلته بیا مخه شي په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوئ؟ په کار دا ده چې دلته د ټولې زموږ د معاشري د قبایلي سیمې یا د مومند ایجنسۍ ټولې طبقې ناستې وي، ټول خلک ناست وي، یا تاسو را پاسئ موږ سره وزه په روډ باندې کېنئ، زموږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافته بلک چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي، نو د هغې ویوز اخلئ او هغه موږ باندې واپس را تپئ چې هغه دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې کیږي. د یاد ایجنسی اوسیدونکو اډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دی چې دا ډول غونډو ته د ولس حقيقي نمائندگان وروبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي قبایل ولس چې دی چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکټران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسوران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي، نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلی سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانوای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلی ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم امن او امان د پاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو، نو مطالبه زمونږ دا ده چې کومه زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي، کومه پرېشنی شوي په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوي دي، نو چې کومه اس کم هغه ته 5 لک روپۍ ورکړي شي چې یو ګاړی خو ته ودرې چې ماښام له خو ته خپل بچي له رزق ګټي. درېیمه مطالبه زمونږ دا ده چې مونږ انسان یو، د دې ریاست شهریان یو، مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق راکړی شي. په ټول ملک کې بندیتي الیکشن وشو، نو مونږ هم د بندیتي الیکشن مطالبه کوو.
نوموړی زیاتوي د لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 228 دفعه کې بدلون وشي. د سره به د قبایلي سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازۍ جوګه شي. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي.
اوردونکو زمونږ شنمو ریپورت اوریدو لږ شي بکه یو نیمه بجې کیدونکې دا او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغه د خبرونو لاندې زور
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي. د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو به د رواني میاشتې په 13 په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر وو کلونو پورې باړې کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اول نیټې نه به د باړې بازار هم پرانستل شي. د سواد کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیول او خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راټفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په ویلامی کې ویلي د راټفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼګوڼې په یو ډک بازار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول. دا په روانو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه کیږي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به هیواد د اقتصادي ځلا پورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت په عادي حالت کې نه، بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخته وړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشالې دی ورده چې نجیب امیر وړاندې کول او سم له ژمنې سره سم واره چې دلې د ونځي خبرونې ځوانانو غږ د ځوانانو غږ خبرونه چې نن دې تاسو په تکراری بڼه اوري پر دې بحث شوی چې ځوانان له سغدرزی او ترګری څنګه بچ کېدې شي. غزه چې په ګړو وښو
د ځوانانو لاسترولې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوښتنې ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د لپاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنی خو
دونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار علم محمد سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستی. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سغدریزۍ ځان بچ کړي. د پاکستان چارواکي وایي لدی هیواد په دروستیو کې یو شمیر ځوانان شام او عراق ته د جنگ لپاره تللی دي. همدارز سمو دولان د اړیکو دفتر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروي کړی و. دغه سیړنې خودلې و چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او ترګری ته مخه کړی ده او ډېر ځوانان د روانو جنگونو ښکار شوی دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کولو په هدف دوی په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې په کې د هیواد له نورو ولایتونو او پاکستان څخه هم په لزګونو پښتنو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دغه پروګرام مشر محمد نبی تدبیر د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې زموږ میلمه دی. نبی تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي.
بلې السلام علیکم. شکر دی تاسو ستاسو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه ځوانانو ته سلامونه وایم.
ډېره مننه ستاسو نه. تدبیر صاحب کتای سازما و درزین و زما لومبی پختون استاسنه دا د چې د پاکستان په پختون میشتو سیمو او افغانستان کې روانه جګړه ځوانانو ته څومره تاوان رسولې؟
بیا هم تاسو او درنوردونکو ته سلام وایم. نو دا خو ډیره ښکاره خبره ده. موږ تاسو ګورو چې د پښتونخوا او د افغانستان په دغه سره نږدې سرحدي سیمو کې اوس نه بلکې دغه 15-20 کاله ځوانان او حتی ټوله ټولنه د تشدد د جګړې او په لنډه یوان د ناپوهۍ ښکار شوې ده، ځکه خلک راځي د خپلو اهدافو دپاره د موږ دغه ځوانان یا دا ټولنه استعمالوي د دوی نه د جګړې د اوارو د جګړې د وسایلو په توګه کار اخلي. نو دومره ځانونه ور اړولي دي چې حتی هیڅ مشکله ده، ځکه په یو کال کې که یوازې موږ د تعلیم په سطحه کې د ځوانانو یا د ټولنې زیانونو ته متوجه شو، یو کال کې 12 صنفه یا 12 کلاسه نو اول نه تر 12 پورې یوازې دغه پورته لوړې زده کړې به نه ښیو. نو په یو کال کې تباه شو. نو تاسو اوس دې ته فکر وکړئ چې په 15 کاله کې یا 20 کاله کې به څومره نسلونه څومره ځوانان د تعلیم نه محروم شوي، آیا دا جبیره به په څومره وختونو کې بیا تقوشي؟
تدبیر صاحب دار ته وای چې اوس ځوانان څومره برخه جوړوي د موجوده چې کم روان جنگونه دي د پښتنو پر ځمکه باندې؟
بالکل، د دې ټول حتی اکثریت ځوانان جوړوي، ځکه ماشومان او زاړه خو د جګړې توان نه لري. همدغه ځوانان دي چې تر اوسه پورې په یو نوم دوی خپلو کورونو ته خپلو سیمو ته جګړه راوړې وه، اوس لګیا دی دا نوم بدلېږي، ریپلیس کېږي او په یو بل نوم باندې دوی خپلو سیمو ته د جګړې راوستلو ته لمن وهي، بلکې راوړې ده، رانږدې کړې ده. نو د دې ډېره برخه بلکې عظیمه برخه یې ځوانان دي، او همدغه ځوانان دي چې یا د ناپوهۍ وجنه یا د بیکارۍ وجنه او یا قسم ته د تشدد سره د مینې د وجنه دوی جنګ راوړي خپلې سیمې خپلې منطقې ته او دغه خپل خلک په خراب نه پرېږدي.
دا راته وایي چې تدبیر صاحب تاسو خبره وکړه چې ځنې د غربت د وجنه، ځنې د جهالت د وجنه، او ځنې ځوانان د تشدد سره د مینې د وجنه. نو ځوانان څنګه د تشدد سره مینه لري؟ زه پر دې پوهن شو.
بالکل، همدغه مینه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ دلته غونډې جوړې کړې وې، ځوانان هم راټول کړي وو، هغوی سره هم د تشدد په کمولو او له منځه وړلو کې خبرې وکړې، مشورې هم وکړې، د هغوی نظرونه هم واورېدل، قناعت هم وکړې. یو شمېر ځوانان وو هغوی دغه تشدد توجیه کولو، هغوی یو قسم بانی ورته لټولې، دلایل یې ورته لټول چې دا خو کار نشته ځکه ځوانان ځي او تشدد ته مخه کوي، والله دا خو غربت او ځکه ځوانان ځي بیکاري ده یا غریبي ده او ځوانان ځي د وسلوالو ډلو سره یوځای کېږي. نو بالاخره بیا هغه ځوانان چې هغوی تشدد نه توجیه کوو، هغه ځوانان چې هغوی نه غوښتل چې تشدد ته مخه وکړي، د هغوی دلایل قوي وو او ویې ویل صحیح ده که یو څوک غریب شي نو هغه به ځي څوک بهوس نه خپله ګېده به ډکوي، یا که یو څوک غریب شي هغه به ځي د دغسې وسلوالو ډلو سره به یوځای کېږي چې هغوی د دوی وطن ورانه یي، د دوی ابادۍ ورانه وي، د دوی مشران وژنې، د دوی کورونو ته بغیر د غم نه بله تحفه نه لري، دوی به د هغوی سره یوځای کېږي ځکه چې دوی غریب دي. دا غربات یا بیکاري هېڅکله نه شي توجیه کېدی. همدغه د افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې یا نوره دنیا کې داسې مملکتونه هم دي چې د سړک په سر لویږي، پیدا کېږي، همالته مري. ولې د دې خو دا معنا نه ده چې هغه به اوس ټوپک راخلي او خلک به وژني، ولې دا وږی دی. یعنی لوږه، غریبي، بیکاري، دا هېڅکله تشدد نه شي توجیه کولی.
نو بیا څه وجه کېدی شي، څه وجوهات دي، څه سببونه دي چې ځوانان تشدد سره مینه کوي؟
او سببونه دا دي چې یعنی دوی باید مقاومت وښيي، دوی باید عدم تشدد فلسفه غوره کړي، دوی باید عدم تشدد لارویان شي، ځکه صحیح ده که غربت هغه چا ته د فکر وکړي چې هغه غریب دی هیڅوک نه وژني، یا هغه چا ته پام وکړي چې هغوی بېکاره دي خو ځان ته کار پیدا کوي، چېرته کار پسېږي، ولې هغوی د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي، هغوی د بل د وژلو د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي. نو دلته یوازې ځوانان نه، بلکې د دغې سیمې سیول سوسایټي، علما، مشران، د مختلفو اقشارو خلک دا بالکل ملامت دي. دوی ځانونه په بلبل څه مصروف کوي، دوی باید راټول شي. یوازې مشران نه، ځکه هغه به ټارګټ کېږي، یوازې علما نه شته، مختلف خلک دا ټول سیول سوسایټي ټولنه، دوی باید راټول شي، مختلفو برخو نه د دې مخه ونیسي. ځکه دا 15 کاله باید دوی اقلا تجربه اخیستې وي، دوی باید پوه شوي وي چې جنګ دوی ته څه ورکړل. بالاخره دغه دوی لاپې چې دوی وایي موږ په جنګ کې تکړه یو، صحیح ده، دا د دوی د جنګ توریالي، دوی ته جنګ څه ورکړل. هغه ځوانان چې دوی مړه شو، کورونه یې وران شو، اقتصاد یې خراب شو، وطن یې وروسته پاتې شو. دلته اوس بیا یو بل سیاست روان دی، دا دغه جنګ ریپلیس کېږي، دا نومونه ریپلیس کېږي په یو بل نوم باندې، او د دوی کورونو ته به بیا جنګ راځي. بیا به دوی ته دوی قربانیان وي هر ورځ، یا د دوی په سیمو کې بم الوزي او جنګ به وي، یا به د نورو سیمو نه دوی ته مړي راځي، ځکه دا د جنګ شوقي ځوانان دي، او دا به ځي هلته به د جنګیالیو او د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي. نو مختلفو اقشارو ته د کار ده چې هغوی د جنګ د مخنیوي دپاره، د ځوانانو د راګرځولې لپاره، د جنګ نه هم سرمایه ګذاري چې دوی ته کار پیدا شي، هم دوی ته دا قناعت ورکړي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، هم دوی ته خپل مشران لارې وښيي چې د تشدد د لارې هدف ته رسېدل ناشونی دي. نو دا په کار دي که دا هلې ځلې باید وکړو.
تدبیر صاحب، څنګه تاسو ویلي چې ځینې شوقي ځوانان هغوی جنګونه غواړي، نو هغه ځوانانو ته تاسو څه وایئ چې دغه جنګونه د دوی کورونه، د دوی کلی، د دوی تعلیمونه هغه لمنځه وړی شي، د دوی مشران، د دوی زنانه هغوی ته تاوان رسولی شي؟ څه وایئ دغه ځوانانو ته چې د خپل دغه ځنو شخصي ګټو لپاره داسې هم ویل کېږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ځینې وسله والې ډلې دي هغه دغه ځوانانو ته معاش هم ورکوي، پیسې هغوی ته هم ورکوي، څه وایئ دغه ځوانانو ته؟
بالکل، دلته باید موږ د خپل کلچر باندې غور وکړو، په خپل دود دستور باندې غور وکړو، تر دې د ماده مل په کلچر کې چې څوک جګړه کې تکړه وي، هغه ډېر ستاینې کوي، شفایتونه کوي، او هغه ته ډېر ښه زلمی وایي. باید موږ ټول په یو وخت نه شو، هغه څوک چې دی ټوپک د لارې معاش اخلي، هغه څوک چې دی وژنې د لارې ډوډۍ ګټي، هغوی ته باید پیغور ورکړو، هغوی ته باید بد وګورو. اول که په توشیه کې دل په وروري کې د ورته ووایو چې دا کار بد دی، که نه کېدل اقلن هغوی ته په نفرت سره وګورو، وایي دا هغه خلک دي، دا هغه بېغیرته ځوانان دي چې اقلن خپلې مټې نه استعمالوي، کار نه کوي، د ټوپک د لارې او د ماشین د لارې ډوډۍ خوري، دا هغه خلک دي چې خپلې ټولنې ته غم راوړي، فقط دوی خپله ګېډه ډکه کړي. او بالاخره باید قناعت هم ورکړی شي دوی ته، د دیني علما د لارې نه باید وویل شي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، تاسو لطفا د جګړې د لارې ډوډۍ مه ګټئ. دوی ته باید د نورو ځوانانو د خوانه ډېر په نرمه او په ښه لهجه وویل شي چې روز د کارونو تاریخي ډېرې دي، لارې چارې ډېرې دي، ډوډۍ ګټي، تاسو ولیدل چې
ستاسو خبره کټ کومه یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، سړی مشي څوک خبرې کوي، څه به ولغړي؟
السلام علیکم، مالا د بادشاہ خان و بس سپي الف شار خان يم در سره عرب امارات.
الف شار سه بو سړی مشي، او څنګه یو څه پوښتنه لري، څه به ولغړي؟
بس اسرار علم سه استاد معلومات او استاد سلامونه کوم، بس پښتنه مې هم ده، دا نظر مې هم ده، زکه چې ډیر ملکونه هم غریبان دي، آیا ملیان چې کوم دي اغا څنګه تقریر وکي، لکه په جماعتو کې د ځوانانو جذبو سره یا د مذهبي پاړه، لکه دغه کې څنګه په نور اسلامي ملکونو کې تقریرونه کیږي، دغه شانتي تقریر په کار د ځوانانو دی پاړه، او کنا د جهاد تقریرونه په کار دي. او دویم تاسو اوس می تنازعه ده چې دی پزوانانو د لپاره د مور او پلار تربيت څومره مهم رول لوبولې شي.
ډیره زیاته مننه اساس نه لبشا سیبو. تدبیر صاحب، تاسو به دوی پښتون اوریدلی وي، څه به ولغور؟
دغه کوازی کی د عرب امارات نه تلیفون کړو خو راګي لکه ضروره
یو پښتنه خو دا وا چې د کوم جمعتون مولیان دی هغوی سره لوبول شي او دویم پښتنه دا وا چې کوم مور او پلار دی هغوی سره لوبول شي
مخکې هم وی چې د مختلفو قشرونو خلک هغه د سیول سایټي مربوط خلک دي د جماعتونو خلک دي حتی د تبلیغ والا ډلې دي نور مسلمانان دي باروسوخه خلک دي دوی ټول همدغه د عربو اماراتو کې نشیا نور دنیا کې چې هغه پښتانه ځوانان چې د هغوی لږ زندگی برابره د کاروبار ځان ته جوړ کړي هغوی باید دې ته توجه وکړي دلته داسې ټولنه جوړ کړي داسې تحریکونه رامنځته کړي چې هغوی ځوانانو ته د تشدد نه د لاس اخیستلو لپاره تبلیغات وکړي کار ورته وکړي اکثره ملایان یا دیني علما زمونږه هغوی جذباتي خبرې کوي ځوانانو ته داسې نه وایي چې آیا د بل وژنې کې ډوډۍ ده یا په دغه د پښتونخوا په شاوخوا کې دلته څوک کوم کافر شته دی یا څوک دی چې دلته تاسو جګړه راولئ که چېرته دوی خو څوک دی شوقیانې د دې وطن نه د بهر ورته تلاشي نو دلته خو ټول مسلمانان دي غریب خلک دي خپل ژوند کوي دوی ولې ژوند ته نه پرېږدي ولې دوی ته جګړې راوړي دا خو مسلمانان دي یعنې دیني علما که زمونږ دا جرأت وکړي که په ښکاره نه وي په نور دولارو پټو پټو طریقو باندې دوی خلکو ته ووایي دا خبره چې د عامه شي دا چې خولې ته ورسېږي بیا ټول په جرأت باندې د منبر د لارې نه دی د حجرې د لارې نه دی راډیو دی اخبار د لارې دا خبره کولی شي چې تروریزم یا تشدد دا په اسلام کې مردود دی دا زموږ په ټولنه کې مردود دی او دې ته مخه کول د ښو خلکو کار نه دی دغه ځوانان چې موږ د هېواد نه بهر دي هغوی باید د خپلو ګټو نه ډېر کم کم میاشتې کدوی دا سرمایه ګزاري وکړي چې په خپل کلي په خپل
محمد نبی
صاحب
منګ سره یو بل اردن کې د سر هم خبرې کوو استری مشي
خوشاله وسه السلام علیکم سلام ممن چې تاسو او تاسو نعلم ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام رو څو خبرې کوو سبب غواړم
زه ومه چې من خل خبرې کوم سلام ممن چې بو یقینا دا ډیر ښه موضوع باندې خبرې کوي خو ما به ځین کې اوسه خبره را نه ما لازم تاسو سره شریک کړم
ډیر مننه بو استاد نه ښه
او سلام ممن چې لکه کوم زمونږ ځوانان چې د دشتګردي طرف ته یا سختري طرف ته یا وي چې کوم اطلاق څه ده نو زه دې نیلم سره دا خبر شریکوم چې زه خو لکه دې لوی وجه زمونږ مشران لکه کسروار غړم خام
ها
هغه مشران چې کوم چې نه تعلیم وو نه خپل پکې تربیت دی وي سوې ونه دی وي اولادونه هم نن سبا دی وي مطابق باندې بس دغه د سختري طرف ته توجه کړی دا کله دا وای مکیو تعلیم افتوال پلار بچی کوم د کاغذ ته وګورئ نو په یقین وکړئ چې هغه به خپ آرام ژوندۍ وتیروي او هغه پلار وال بچی چې کوم وای ته د اصل شوق ورکړی دا وای باندې اصل د کړی دا اول بزر ځان خبره وکم چې دا ما باندې خپل هم پلار د اصل خپل په لږ کال عمر کې ما باندې د کول خدای الله فضل دا چې مال اصل سره هیڅ شان ته شوق نه وو
ښه ډیر زیات مرنه ښه
خښاله وسه او کله دې نظر واکې زه وایم چې دا ټول کثر دې موږ د هغه مشرانو ته کوم د تعلیم او کومان پړو
سم ده مننه ستاسو نه تدبیر څه تاسو به دې خبر اوریدلې وي چې دا وي ماته خپل پلان وصله راکوله ښه
بالکل و مې ورته خوب ګوره دا خو پته خبره نه ده پښتني کلچر کې تورزم ته ډېر په قدر ګوري او سوال ته ډېر په خل نظر ګوري همدغه ادیبان او مفتي خلکو ته شعرونه جوړوي شاعري ورته کوي او د ټوپک نه زاریږي نو دا شته دی دا مشکل شته او سره لکه دې ټول چې د شوارې ان پر خلک دي نو شې د موږ ټولنه خو اکثریت ان پر دي نو دا ټول خو څنګه کو موږ د دې ټولنې نه دې دې شو او نو دا چې کولې شو چې ټول په زور او دې لوستیکو ولی خبره دا ده چې دې ته باید قناعت ورکو په تیر ملامتې وګولې په مشرانې په هیڅ انا چې راتلون کې لپاره مونږ چې کوو آیا به دا کوینه او هغه د تیر لشکلو لپاره کاغو کنجات ورکو دې نجات لري هم دغه دې چې هر ځوان هر ټول نه داسې سیمخي اتحادي به جوړ شي او د ټول اتحادي او اهداف هم دغه وی چې موږ به تشدد کوو نو
نو دې کې د هر لارې نوی او زمونږ شاعر باید د تشدد نه ډک شعر ونه لیکي، زما هنرمند باید د تشدد نه ډک سندره ونه وایي، زما ملا باید د تشدد نه ډک تبلیغ او تقریر ونه کړي، زما مشر باید په جرګه او مرکه کې د تشدد نه کار وانخلي، او دې ته باید کار وشي. دا د ټولنې اخلاق او کلچر باید دې طرف ته راواړو چې عدم تشدد فلسفه غوره کړي، او د عدم تشدد فلسفه کې زموږ ګټه
اوجات اردوونکو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې. د مشالې د ځوانانو خبرونه دا نن پر دې بحث کو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سغوریزۍ ځان بچ کړي. یو اردوونکو د وسره خبرې کو، اسړي مشي څو خبر کو د کم ځنه
قربان دې شم مومن صاحب، مسافر در سره هم تاسو او د صدرمن میلمه ته پټور د پښتنه مینا سلامونه ونی
کوم. اسړي مشي مسافر ورور د سعودي نه څه بویل غواړي؟
قربان دې شما بس وای بس غوړې ستوند لرو د بانو کې په خدای دیو کې چې دا ستوند ځان سي. اولنۍ پښتنه وېدا اولې منګ مشران دومل کمزوري دي چې ځوانانو ته یو داسې پیغام راوړي چې هغه د سولې خواته مخه وکړي. منګ ولې داسې پیغام نه لرو؟ دومره پښتنه مې دا د هغه پلاران چې کوم نه دغه ځوانانو نه تر دغه لارو نه ګټه اخلي او د جنگ لپاره هڅې هغه پلاران اغه مشران پښتنه نه تي کوي، اغه زی او ناوړه ګټه راوړي، اغه پلان ورته شابسي وایي، اغه پلان وتا د ورور کوم پیغام لري باید چې اغه پلان د خپل اولادونو سره کومه داسې روي مو چې اغه جنگ ته مخاوني کې او اغه باندې لاس راټی کې د ګټه تم تيونه کې ګټه د قلم او د کتاب د لري تنه واخلي. ډیر مننه کوم قربان.
استاد څنګه مننه نبی صاحب کتا سره دوی پښتنه ودلې وینو څه جواب ورکول غواړي؟
او دې ورور نه مننه. زمون مشان مطلق ملامت نه دي، ځکه تاسو ویل د اول چې د غادي تشدد د افراطیت جګړې راتلي نو اکثر زمون خخ مشران ټارګټ شو وکړل شو. دا جګړې د دې وطن نه د سیمه نه د باندې پلان کیږي، ډیزاین کیږي، بیا راځي دلته تطبیق کیږي. دلته هغه څوک چې د دې جګړو خندي هغه وایي په هر رقم تروریزم هم دی توایي، ترهګري او دهشتګردي هم دی توایي، چې ستایو خو مشروع وځي دې ویره خبره کې بل مشر به جرأت نکوي. نو یوازې په مشرانو لیکيږي هیڅ کلار به ونه غواړي چې د هغه زوی په دغه سي او بې هدفه او نامعلومه جګړه کې مړ شي. هیڅ کلار هم دا نه غواړي، ولې هغه پلاران هم مجبور دي چې نشي ویلی. نو اوس د څه دی چې هغه څوک چې په د جګړې په صحنه کې نه دي، عقلا لږ په امن کې دي، د هغوی د خوانه باید هغو سیمو ته شي چې هلته جګړې دي. مثلا کلي د پښتونخوا نو پېښور امن دی، باید دا ځان یوازې خوشحاله نه کړي چې دلته امن دی، په وزیرستان او باجوړ او قومي جنسي او په خیبر د جګړې وي. د هغه ځای نه باید ورته پلانونه جوړ شي، که څوک د باندې دي د هغه ځای نه باید کوشش وشي چې څه رقم دا خو یو پلان دی د باندې نه جوړ شوی او راځي او موږ او تاسو دلته تطبیق کوي. موږ څنګه کولی شو خپل ځان ته نجات ورکړو، خپل ځوانانو خپلې ټولنې ته نجات ورکړو؟ څنګه کولی شو ځوانانو ته اوېرنس یا دوی ته پوهه ورکړو د دې ذهنونه تنویر کو چې وروره دغه کې موږ تاسو ته لاکې د دې خلکو ملاتړ مکوي. باور وکړه په هر سیمه کې چې پوه شو چې دلته څوک زموږ سره نه ملګري کېږي، دلته هغه څوک چې خپل ماشومانو ته خواږه څه پخ کړي هغه ما جماعت ته نه راوړي، دلته د ما سره ټوپک نه اخلي، دلته نه ورځي، بل خوا مخه کوي چې هر طرف ته ځي. خو اوس دا ده چې کار د خلکو کې هم شته دی چې ترست ډله راغلي نه وي، دوی به کور کې چې ښه پخ کړي وي هغه به ور روان کړي، خپل بچیان نه دي پرېږدي، دوی کریډیټ کارټونه ورته اخلي، دوی نور مصارف ورکوي، د نورو زوی نه ورته چندې راوړي، پیسې ورکوي او هغه نازوي. نو هغوی هم هغه ځای کې کار کوي چې هلته د دوی لپاره د کار کېدو فضا برابروي. دغه فضا څنګه کولی شو چې موږ د دهشتګردۍ لپاره دا فضا برابره نه کړو بلکې مخه یې ونیسو؟ دا یوازې هغه خلک نه شي کوي چې هغوی په جګړه کې سوځي، یا د هغوی رفاقت مشران لیدلي دي چې هغوی مقاومت کړي هغه وژل شوي دي، نور جرأت نه کوي. د باندې نه باید موږ تاسو نور
یو بل اوریدونکی د تدبیر صاحب دوی سره هم خبره کوو. یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبره کوو. اصلي مشي څو خبر کوو؟ سبب ولغوا
وعلیکم
السلام. مننه ستاسو نه. سبب ولغوا رورو او کوم ځنه خبره کوو؟
داخل کړه اسلام کوپر جنگ ده کنه داخل کړه چې یو کې نه تل ده کوپر سره جنگ ځای دی کنه
اها
او خدای ته دا خبره کړې ده چې اصول خبره کول درته صحیح دی کنه به اصول خبره پیدا نه کوته نه
ها تدبیر سے بخری شی بی دی اور دی پختون ہم داسے دا نو چھ جواب ور کول غل
ہا پختون دا چھ اسلام کفر جنگ دین ما مخ کی نویش پوزستان کو کون کلے کا سر دے چھ اس پر بل مخواڑو یا تو خبر دی چھ تو بازار کی کون دی کون کھ کلی خال اسلام پہ لکھے چھ من تو دی حال تو رسول بل دا چھ اقلا من دمر فکر کو چھ دا جگڑو کی من مسلمانان تو جانو رسول تو جان دی تو جمع پختنو تو جانو رسول کم کافر تو جانو رسول نو عرب دی ہدف جگڑا چھ بے ته ځان د سوي د لا اسلام ته ځان د سوي د ما ته ځان د سوي ما ته باتوي نو آیا دې ته موږ څنګه جهاد ویلې شو دا څنګه موږ کفر سره دا خو موږ خپل څه لګیا یو کنه بل ته موږ څه څوک دې څوک دې راته ښکاسې دي لا دې بل دې دې ځو دې ځو نه کلن ته خو خیا سره فکر وکي چې په دغه جګړه کې د سیمو ته څومره تاوان ورسېږي دا کفر ته ورسېږي کوم ته
تدبیر سے بخری شی بی دی او یو یو پختنه دا هغه دغه چې تاسو څومره خبره وکړلې دا رنګ تاسو دین وړاندې کمپاین چلولې دي پر دې سربېره په پاکستان کې یو شمیر ټولنې لګېدي په افغانستان کې چې د سغدری زین د ځوانانو داړول لپاره لګېدي کار کوي پر دې هر څه باوجود دغه ټلیفون تاسو واورید نو څه وای اخر کې څه پیغام لري ځوانانو ته چې په داسې حالاتو کې چې څنګه تاسو ویل چې نو نمونه باندې وسلوال للی مخې ته راځي او هغه ځوانان خپلو لیکو څاړي نو اخره پیغام ستاسو څه دی که دې وخت کې دغه ځوانانو ځان ونه پیژندو نو ځان ته خپلو سیمو ته به څومره توان ورسوي
بالکل یعنی اخره پیغام د ماده ده چې دا جګړه زمونږ نه ده باور وکړه دا جګړه د مسلمانانو نه ده دا جګړه د کفر او اسلام نه ده دا د مختلفو سیاستونو د پاره جګړې دي د سیمې نه د باندې پلان کیږي او راځي دلته مونږ تطبیقول کیو مونږ د دې جګړو امپلیمنټران یو د ما غږ په ځوانانو دا ده چې تاسو اقلا د دې 15 کاله ډیر مخکې موضوع د دې 15 کلونو جګړو ځوانونو ته وګورئ چې تاسو چاته ډېر زیان واړو او هیڅ ځوان به زه پیدا نه شم کړی به څوک را ونه ښیي چې په دغو جګړو کې د هغه اقتصاد قوي شوی وي د هغه ژوند ښه شوی وي بلکې ټول قربانۍ ځوانانو ورکړې نو زه وایم راځئ چې نور ځوانان خپله او خپله ټولنه هم د دغې د دنیا نوو جګړو نه وژغورو او نور موږ د پردیو ملا ونه کوو چې خپلې سیمې او خپل خلک ورباندې ووژنو همدغه پیغام دی او یوه خبره بله هم کوم چې موږ هم دا کمپاینونه بند کړي دي
ډیر زیاته مننه تدبیر صاحب
تشدد کلچر رایج او کلیکو
ډیر زیاته مننه ستاسو نه د ټولریز فعال محمد نبی تدبیر چې له کابل مقصد شیبون پکرخو اردن کو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخ پات رسی خپل قربا سلام متاجت ورکړي د الله پامه
دوس خو مشتاست تاسو د سور ترجمانی پکار دا او بچا خانی پکار دا مستنو دا سپارو زار ولی پسملار